السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کله کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې ده. په تاند څنګه کې درته د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې دي، خو په درسي ساعت کې درته د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته بیولوژي مضمون تدریسېږي. هله دا دواړه خبرونه را سره واوري. دا پروګرام لانډه خبری برخه هم لري، په دې کې به واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له دوه فعالیت کوي، یو ځل بیا د افغان جنو پر تعلیم ټینګار کړی دی. دوی دا خبرې په یوه اعلامیه کې کړي دا چې دغه اعلامیه په اوسنیو شرایطو کې له څه ارزښت برخمنه ده. په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو. د افغان غالی وبدونکو میرمنو پر ستونزو مهم یو راپور چمتو کړی دی. دا راپور نو وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تنبای واوي په دغه هیواد کې د بیوزلۍ کچه ډیره لوړه شوې ده. میرمن او تنبای واکه څه هم په دې اړه کارا شمیرې شریک نه کړي، خو ویلې دي چې د دغه بشری مرستو ډیره برخه د لویدیز هیوادونو اکمالوي. هغه دا هم ویلې چې لویدیز هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډیر ټینګار کوي. نوموړي د ازادي راډیو د قرغیزی څنګه سره په ځانګړي مرکه کې دا څرګندونه کړي.
په افغانستان کې د بیوزلۍ او محرومیت کچه ډیره لوړه ده، او کله چې د بیوزلۍ د له منځه وړلو لپاره مرسته وغواړو، یوازې لویدیز هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي، نور نه. ځینې عربي هیوادونه او نور په مذهبي مناسبتونو کې مرسته کوي، نو ډیره مرسته له لویدیزو هیوادونو څخه کیږي. دا هیوادونه غواړي چې د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړې حق بیرته ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له 9 میلیونو څخه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د 3 لک ډالرو په ارزښت په افغاني انځرو بار یو باروړونکی موټر د پاکستان د بلوچستان په لورلایي کې سوځول شوی دی. د دې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته د پیښې په تایید سره اندېښنه وښوده چې دا مسله د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي اړیکې زیانمنوي.
دا مسئولیت د پاکستان د دولت ته چې باید د ترانزیت د اصول له مخې نه د ترانزیتي اموالو امنیت ونیسي او دا پیښه په جدي شکل باندې تعقیب کړي. موږ ته وعده راکړل شوې چې دا کار به د آینده لپاره نه کیږي. متاسفانه دا واقع شوې ده، او دا نه تنها چې یو خسارمن حالت ده او واقع ده، بلکې په آینده په ترانزیت او تجارت د پاکستان سره منفي تاثیرات لري او دا لاره خرافي ګړندېږي. به څوک زړه نه ښه کوي چې په دې لاره باندې ترانزیت کی یا تجارت وکي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيالي هم د پاکستان په دننه کې دغه پیخه غندلې ده. د یونان چارواکي وای پرون د دوی پولي ته د ورتلونکو کډوالو دوه بیړۍ اوخت دي چې د څلورو ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې مړه شوې دي. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو ویل چې دا پیښې پرون دوشنبه شوې او د دوی تر او دوی ترې لسګونه کډوال شغورلې دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس دغه چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا بیړۍ د ترکیې لخوا یونان ته روانې وي. تر اوسه د مړو کسانو هویت معلوم شوی نه دی. یونان د منځنی ختیځ، افریقا او آسیا نه قانون کډوالو لپاره اروپا ته د تګ تر ټولو مهمه لار ده. وخت نا وخت پر دغه لار دغه ډول مرګونی پیښې رامنځته کیږي. امریکا وایي چې د افغانانو په تیره بیا ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي، او افغان میرمنې تر بل هر وخت زیات تعلیم ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر فعالیت کوي په یو بیان کې دا خبره کړې ده. څه باندې 2 کاله وشول چې طالبانو د نجونو متوسطې او لیسې تړلي، او له نږدې 9 میاشتو راهیسې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي دي. د دې موضوع تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د امریکا سفارت وایي افغان میرمنې تر بل هر وخت زیات زده کړو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دا خبره په خپل ایکس شبکه چې پخوا ټویټر نومیده دوشنبه ناوخته لیکلې. امریکایي چارواکو ویلي دوی له افغانانو په تیره بیا میرمنو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا د سفارت په بیان کې زیاته شوې چې دمګړې د دوی په ملاتړ شاوخوا 600 افغان محصلین د سیمې په پوهنتونو کې په زده کړو بوخت دي. د سفارت په بیان کې د قرغزستان د پلازمېنې بشکک له پوهنتونو د افغان جنو د فراغت یوې غونډې ته اشاره شوې چې د امریکا د سفارت کارکوونکو کوونکو هم پکې برخه اخیستی وه. د طالبانو حکومت له تیرو دوو کلو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع کړي. د لیسې د دورې دوه زده کوونکي عالیا او مدینه چې د لکونه نورو افغان نجونو په څیر له دوو کلو راهیسې ښوونځي ته له ورتلو منع شوي، ازادي راډیو ته یې خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي، او که نړیوال په رسمیت پیژنې که نه پیژنې، مکتبمو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض، نو څنګه چې د هلکانو مکتبونه خلاص وي، باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
له طالبانو څخه دا غواړو چې زموږ مکتب خلاص کړي. موږ د هلکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه بېرته
که څه هم د امریکا په شمول لویدیځ او د سیمې ځینو هیوادو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په پرانستلو باندې ټینګار کړی، خو لا هم طالبانو په دې برخه کې نرمښت نه دی ښوولی. طالبان د نجونو د تعلیم په وړاندې یو بل ګام هم د 2022 کال په وروستیو کې واخیسته، ورسره یې د نجونو پوهنتونونه وتړل. د نجونو د لوړو تحصیلاتو د مخنیوي تر ټولو وروستۍ پیښه په کابل هوایي ډګر کې وشوه، چېرته چې طالبانو متحده عربي اماراتو ته په بورسیه باندې روانې نجونې سفر ته پرېنښودې.
امریکایي چارواکو او نورو نړیوالو تر دې وړاندې هم د نجونو پر تعلیم ټینګار کړی، خو له دې سراسره هم طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه منع کړي. په اوسنیو شرایطو کې د امریکا د سفارت د دې ډول اعلامیو ارزښت په څه کې دی؟ په همدې اړه مې د ولسي جرګې د پخوانۍ غړي شینکۍ کړوخیل نظر پوښتلی.
د امریکې د سفارت دا اعلامیه ډېره مهمه ده په دې وخت کې په ضرورت ده، ځکه چې همدا تېره هفته طالبانو هغه سل نجونو د تګ چې په اماراتو کې باید درس ویلی وای د هغې ممانعت یې وکړه. په آخرین وخت کې اعلان چې دا نجونې حتی تیاره کې مناسبې وي، خو بیا هم یو طالب هر څوک مانع د دوی د تګ شو. زه فکر کوم چې اعلامیې مهمه دي، اما د اعلامیو تر څنګ د امریکا او د بینالمللي ټولنې جدي دریځ ډېر مهمه ده، چې طالبان پوه شي چې دا کوم تصمیم چې دوی نیسي بینالمللي ټولنه ورسره موافقه نه شي کولی، او د دې قیمت مجبور بیا دوی بېرته ورکوي. قیمت دا ده چې بیا بینالمللي ټولنه دوی باندې بندیزونه وضع کوي، او همدارنګه د دوی حکومت به هم په رسمیاتو باندې نه پېژندل کېږي. نو دا اعلامې تر څنګ یو جدي او قوي دریځ هم ډېر مهم او اړین ده د نجونو د تعلیم
دپاره. امریکا له طالبانو سره په دوحه کې تړون امضا کړی دی، او په تړون کې هم داسې ویل کېږي چې د نجونو د تعلیم او د نجونو د حقونو په برخه کې له طالبانو ژمنې اخیستل شوي.
اول خو فکر کوم چې د امریکا دپاره د دوی خپل غیر مسؤلانه وتل افغانستان ورته مهمه وه چې خوندي اوسي، او څوک ما څه په هغه وخت کې دوی باندې حمله ونه شي، فقط دغه ضمانتونه. اما دوی هېڅکله فکر نه کوم شی چې طالبانو دوی ته وویل چې موږ بشري حقونه مراعتوو، د اسلامي حکومت جوړولو سره به افغانان سره بین الافغاني مذاکرات کوو. مهم هم دا و چې دوی باید خپله هغه وعدې چې کړی باید هغه پلی کړي، خصوصا بین الافغاني مذاکرات. او دوی باید د نجونو دغه خصوصا د تعلیم او د کار موضوع باید جدا دوی په خپله هغه کې راوستي وای، په دغه پریکړه کې یا دغه توافقنامه کې، او همدارنګه بین المللي ضمانتونه دوی نه اخیستي وای. زه فکر کوم هغه رقم توافقنامه چې جوړه کړه سره د طالبانو په ګټه وه، او اسان د افغان ولس په ګټه نه، نو ځکه طالبان په ډېره اسانۍ هغه سرکه هغه شفایي وعدې سې کړي، هغه نیمه خو ګرځو.
ځینې دا هم وایي چې طالبان پر نجونو د بندیزونو په وسیله غواړي چې له لویدیځ نه امتیاز ترلاسه کړي. فکر کوي همداسې ده او که نه د طالبانو ایدیولوژي د نجونو له تعلیم سره په مخالفت کې ده؟
زه فکر کوم هغه یو تعداد کسان شته چې واقعا هغوی خپله سخت دریځه دي، او د هغو سخت دریځو طالبان لپاره د بینالمللي ټولنې شناخت یا عدم شناخت هومره ارزښت نه لري، ځکه چې دوی په اوس واک کې دي، خپل ځان ته امکانات برابر کړي دي. خو هغه پلاوی خصوصا چې د دوی په مذاکراتو کې دخیل وو، او یو تعداد نور هغوی بدون شک حتما دې علاقمند دي چې مثلا نجونو تعلیم وکړي او بینالمللي ټولنې په رسمیت باندې وپېژني، او دوی خپله په واک کې پاتې شي. نو هغوی لپاره دومره سختریزي جالب هم نه ده، او شاید طرفدار هم اوسېږي چې تغییرات راشي. اما زه فکر کوم چې هغه کسان چې د واک چېتنان دي، او دا کسان هم نیسي چې واقعا دغسې فکر کوي، همدغسې ذهنیتونه هم ورته ورکول شوي، بدون شک هغوی مخالف تعلیم، ځکه دي چې هغوی په جی پی دي چې تعلیم څومره یو کلیدي رول د افغانستان په پرمختګ او په ثبات کې لوبولی شي، خصوصا د نجونو تعلیم، ځکه چې باسواده مور به باسواده نسل روزي، او هغې لپاره به د افغانستان ملي ګټې به اهمې وي.
د ولسی جرګې په خوانی غړې او د خزو فعاله شینکی کړو خیر و چې له ازادي رادیو سره غږیده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وسم راځو په افغانستان کې د غالۍ اوبدونکو میرمنو ستونزو ته. په افغانستان کې د غالۍ تولیدونکو میرمنې وایي د تیرو کلونو پرتلې تولید او کاروبار کمرنګ شوی. دوی وایي د خامو موادو د بایول وروالی او د خلکو اقتصادي ستونزې د دې لامل شوی چې د غالۍ تولید او بازار کمرنګ شي. نور تفصیل په دې راپور کې. حالې
اجازه بلمدان از خانه ده
دا د میرمن پښتون اميري غږ دی چې د لاسي صنايعو او غالي اوبدلو شرکت لري او وای مخکې ورسره ډېرې میرمنو کار کوي خو دا چې اوس د دوی تولید کم شوې ده هغه یې رخصت کړی دی او اوس په کورونو کې ناشتي دي. نو موري ازادي رادیو سره خبرو کې دا هم ویل چې د خامو موادو د بېو لوړوالي د غالیو د تولید کچه کم کړي او د خلکو اقتصادي ستونزې بیا د افغاني غالیو مارکیټ کم رنګ کړي دي. نو موري وای
کار و بازار قالین بسیار خراب شده د ایسالها
د غالیو کارو بازار په دې کلونو کې ډیر زیات خراب شوی. په ځنګړي ډول موادو بیل وړي شوی او خلک چې غالي نه پیری پیسې له افغانستان او رکی شوی پلور نه لرو. تیر کال کې مو هیڅ پلور نه دی کړی ځکه موږ د غالیو اوبدل ډیرو ورو کړی دي. اوس دوه درې نفر موږ ته بس نه کوي نو ټول دې کار دي ځکه چې خام مواد هم نشته او پلور هم نشته.
فاطمه عاشوری بل هغه میرمن ده چې وایي له تیرو لسو کلونو راهیسې د تار او غالیو د تولید شرکت لري خو په خبره یې تیر دوه کلونه کارونه په ټپه ولاړ دي.
پس از بارانای سیاسی وضعیت
د سیاسي بدلون وروسته د غالۍ او صادرات تولید بازار ټول شیان له بده مرغه سقوط شوی. د افغانستان غالۍ اوس په خو وضعیت کې نه دی. د تیرو په سیر د افغاني غالۍ او صادرات نشته بازار نه لري بای خطر اغلی. په دې خاطر موږ نه توانی ګوچه کاریګرو ته خې پیسې ورکړو. تولیدونکو او کاریګر ټول په زیان کې دي
هم تولید کننده و هم کارګر.
و موږ غوښتل د افغاني غالیو د تولید او بازار په اړه د غالیو اوبدونکو د ټولنې د مسؤلینو نظر ولرو خو د یادې ټولنې مشر نور احمد نوري د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد بیا ازادي رادیو ته په یو استول شوی ویډیوي کلیپ کې دا کړی چې د روان 1402 کال لومړی او دریو میشتو کې پاکستان، ازبکستان، ایتالیا، ترکیه، امریکا، هندوستان، چین او متحده عربی اماراتو ته 2600 متر غالۍ صادر شوی دی. نوموړې وای
صادرات قالین
د 1402 کال لومړی او دریو میاشتو کې د غالۍ او صادرات 6.5 متر غالۍ کیږي او 4,940,000 امریکایي ډالر ارزښت لري بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی ادارې یا یو ان ایچ سی آر نن په خپل ایکس یا په خوانی ټویټر پاڼه لیکلی چې بلخ ولایت کې د میرمنو لپاره د غالیو د تولید یو مرکز جوړیږي. یو ان ایچ سی آر له دې خبر سره یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې یو خټین کور کې چې چت هم نه لري څو عمر خوړلې میرمنې راټولې دي او غالۍ اوبي. د یادو میرمنو لډلې بیبی نیاز چې یو اویا کلنه ده وایي
غالی اوبدل زما د ژوند یوه برخه ده. له لسو کلونو راهیسې تر اوسه پورې چې زه یوه اویا کلنه یم ما د غالی اوبدلو سره ژوند کړی دی. په ژمي کې دلته کار کول ستونزمن دي. موږ به دلته اور بل کړ، لاسونه به مو ګرم کړل، بیا به مو کار کوه. که غالی اوبدل نه وي موږ خواړه نه لرو. دلته هیڅ شی نشته. موږ هر څه په پور اخلو. موږ پیسې نه لرو. موږ هیڅ نه لرو.
دا میرمن وایي تر څو چې سترګې کار کوي د غالۍ اوبدلو ته به دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د غالۍ اوبدلو د مرکز چې افغانستان کې د جاپان سفارت لخوا ملاتړ کیږي جربه د دوی لخوا پرانیستل شي خو نه دی ویلي چې کله او د څومره میرمنو لپاره به پکې کاري زمينه برابر شي خو لیکلي چې د کورنۍ او بيزا شویو میرمنې به پکې وي. افغانستان کې داسې مهال د افغاني غالۍ او د تولید او صادراتو د کچې د کمرنګ کېدو خبر ورکول کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ د مرستو لکمیدو سره خلک بې وزله شي او آن د ژوند لومړنۍ اسانتیا او ته هم په سخت لاسرسي پیدا کوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړو